قلمونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم خراغلاستویم پایل په خبرونو کو د تورخم لار لنګ دی شلو ورځو ورسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملی رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیواد د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته گیر پاتې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بندې دي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې دي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حکیم سنایي او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلانی ښارګوټي چې له 500 جریبه ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور ښارګوټي مسترد شوي دي اسرائیلی چارواکی وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي په وزوایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي یرغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلې د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تر اوسه شل یرغمل شوي خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 12 یرغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د غیواد انرژي پر ملکی تاسیساتو د روسیې حمله غندلی او مسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی دی د وزارت پرون په بیان کې ویلي د انرژي پر ملکی سکتور د روسیې امدی حمله د اوکراین د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي د نړۍ وو لوی صنعتي وادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې يرغل او د اوکراین د انرژي پر سکتور د هغه ناوړه اغیز وغند تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د درېیمې او وروستۍ شلو ورځې سیالۍ لپاره سره مخامخ شي د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو په پلازمینه هرارې کې په پام کې ده افغانستان له زیمبابوې سره د شلو ورځو لوبو د لړۍ 2-3 لوبې ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لا تر ولې سره کابل ته ستون شو د افغانستان او ایران د فوټسال د ولسکلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پای لوبو وکړه افغانستان 2-1 ایرانای ټیم مات کړ او د سرو زر میډالونه یو ګټل دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولسکلونو ټیم په آسیایي جام کې اتل ولی خپلوي د افغان لوبغاړو د استقبال او ورکلې لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګزای خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دوو جلا خو تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایثار پاتیو او خپل وطن ته د ستنیدو په هیله باندې سخت ورځ شپې تیرولې د هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شو د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دیونی په سر کې د طالبانو او همدارنګ د پاکستان چارواکو د دوهې د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه خو لانجمنې خبرې وي او دغه پروسه څو وارې لزنډ او خنډ سره مخ شوې وه د پروګرام پاول داور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او ورسره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند تمدید مسله هم راځي بحث ولرو په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي او لدی خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایثارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو 20 ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرښې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو 20 ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو 20 ورځو نه چې کمل لاره بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار د پاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر 1 د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو 4 ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 450 بارون کې موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکني لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي راډیو ته غواګاست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایثار پاتیو او د جبري ستنېدو تر څنګ هلته په بد حالت کې 2 ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې راسره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای، د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي، او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلي یوسف امین زادي سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربند تمدید په هوکړې به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله. نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو، او همدارنګه له ښاغلي فرهاد شینواره سره چې د کډوالو د راستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی، له کډوالو سره یې له نږدې خبرې هم کړې دي. فرهاد شینواری، په اول کې بل تاسو پوښتنه وکړمه چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې، دوی مو ولیدل، په څه حالت کې وو؟ هغه حالت کراته بیان کړئ. مننه.
دا څه و چې دا خو چکلنا د اکتوبر 12 منټې رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده. نو هغه رئیس مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ور سره چې کوم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دي غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونه ورسوي. دا غي ډرایورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي. نه یوازې دغه ډرایوران بلکې دغه افغان کډوال دا ټول ډیر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه دی سیمونه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي. دلته دوی نوم لیکنه وشي رجستریشن او غینه پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه څخوا شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي ودرولي. بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وا او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو د لړۍ شروع شوه. خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده او چې کوم دوړخیز تجارت دی هغه اوس هم په دې باندې ځنډېدلې یا معطل دی او عامو مسافرو ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره تاسو لطفا پلان کې پات شي. اوس به خغلی امین زازی نه پوښتنه وکړو. خغلی زازی مننه چې پروګرام ته راغلی. دی استانبول تر خبر وروسته چالت دی پاکستان او دی طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې دغه تازه تحول رامنځته شو. فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه مې ماته او د تاسو رادیو ټول او لیدونکو ته نه کیږي او ترماتو لاندې کوم وال خو کوم اوربان چې شوه دی دا د قطر او د ترکیه واد د وختنې په اساس شوه دی او د اوربان کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په باندې بحث شوه دی او جملو نه د کډوالو راستنیدل خپل هیواد ته مخکې شنواري سګو ویلي چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول. نو دا یوه موقتي خوشحالي ده. د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري او دوی په کل کې د بي سباته نه چې یو ماجر سي سباته سخت نه کور لري نه ژوند لري نه حقوق لري هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړیږي. لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره دغه بشري حقوق په دنیا یې چیرې وهي او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وای او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی لا هم دغه تکلیفونه سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربند مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه زه د یو شپېته کالو یم همیشه چې لاس بر شوی ده ضرر رسولی دی تهدید کړی ده لارې بندې کړي دي خصوصا په هغو حالاتو کې چې زمونږ دلته حاصلات وي او هغه بیا مونږ بهر ته باید واستوو دوی دروازې تللي دي. دا یوه ورځ نه ده دا ما خو د 50 کاله ما عمر ده تر څو چې د ښایي لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بل څه زده نه دي. کډوالي یو مجبوریتونه دي افغانان دی مجبوریتو په اساس کډوال شوی دی او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل پاکستان ځان اسلامي واد معرفي کړو او دې ته موجودیت په حیث اسلامي واد د دې واد نه د دې اسلامي مسائل نه یو دکانداري جوړ کړی و افغانستان دې او افغانستان خلک دې سخت وولیدل نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک کراونی کې دي ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید دغه خلک بېرته خپل هېواد ته راوړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي نو بنان دغه یو لوی بحث د وروپی بحث نه ده په میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانان ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي په فرهنګي مسله باندې په اقتصادي مسایله باندې په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناوړې اغېزې درلودلې او لري چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو دا دغه ډېر زیات مهمه ده او دا ډېر زیات متاثر شوی دی البته
مننه کوم زاده صاحب فرات شینواره د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې وو دوی په څه وضعیت کې وو د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی او کڅنګ یام داسې په موټرو کې سار پاتې وو د سورز او شپول لپاره ماشومان او خزي او زاړه واړه
دا خداسه و چې دوی ته خو اندازې نه و چې د اکتوبر په 11 نیټه به په تورخم او په خوښه چې کوم سرحدونه دي سره تړلې په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې رئیس آرگی نو دوی خو همداسې سره د خپلو سامانونو راوتلي وو او چې څوک نوخار پورې رسېدلي وو هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو ظاهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده او دوی سره زنانه هم وې ماشومان هم وو بوډاګان هم وو پکې نو موږ چې کله هم دوی له ورغلي وو خبرې مو سره کړې ځینو خلکو پکې په ماغو لارو باندې ترپالونه راچولي وو او په هغې کې ناست وو چا لاندې ځان له خیمو په شان ځایونه جوړ کړي وو او ځینې خلکو ته بیا دلته تر خپله وسه پورې چې خلکو خپلې حجرې ورته خالی کړې او تر څه حده پورې به دوی له خوراک هم ورکول البته دا ډېره مشکله وه چې دوی ته ټول سهولتونه ورکړل شي لیا ورته میلاو شي نو یقینا چې ډېر کسان پکې ناروغ هم شول بله دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چیچلی وو او ما څو واره وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي دوی هم په داسې ترشنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلې چا ته الرجي شوې څوک چا ملاریا ده او چا ته ډینګي تبې لګېدلې او تر دې د پورې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي او ما په خپل څو څو ځایونو کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوایانې ورکولې نو ډېر لوی مشکل کې دي که هغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول او که هغه ډرایوران دي او هغوی اوس لا هم انتظار وباسي مطلب د خوړو او د څښاک سیزونو ورته ډېر مشکل دی د ملاستی او بیا د پاکو اوبو ته دوی رسایي نشته همدارنګ مونځ او دسته پاره په هر ځای کې خو جماعتونه نشته او دا څه خواو شه 8 کیلومتره فاصله ده د پېښور نه
تر تورخمه پورې. نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي، حرکت هم نشي کړای، نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بلا یو مهمه خبره دا وه چې د ډرایورانو سره کومې خرچې وي، دوی چې دا موږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په پېښور اسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی د استوګنې کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران لیا خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تېرېږي. مطلب عام خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تېرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو. نو دوی ویل چې بخښنه غواړم، دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو د هغوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ، خو اوس دلته کې تورخم دروازې لاسره ایسار دي. نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یوه یوه کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده، او دوی پکې هغه شپې سبا کوي. او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله، مننه کوم فرات شینوارې. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان. دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاری صاحب، مهرباني وکړئ موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خورا واوړي، هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بندو، په دې موضوع مغږیږو. هم تر څنګ د اوربند تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دی د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر ژغ ونه پېژندلې.
زه صفي الله ستانګزه یم. قاري صاحب، صفي الله
پاکستان باندی لرو دا غدری حق پاکستان ندی ادا کری، یو د بشریت یو د بشریت حق ته چې عمومي حق دی بشری پر بشر لري، او بل د امسایتوب او د گاونډیتوب حق ته چې امسایه پر امسایه لري، او بل د مسلمان حق ته چې مسلمان پر مسلمان لري. نو اگر دری حق دوی نه ادا کړی د دوستو د دوی سره نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولی امید نه جن لرو. هغه بې عزتی چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه بې عزتی چې د افغانانو سره کېږي، ستانګزی صاحب دغه یهودی د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي، نو موږ به دوی ته څنګه هیله من شو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړېږي چې جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن چې زموږ لري. اورالو دا بلی موضوع ته زما غوري ان شاء الله.
و غږم راځي لکه څه بندیدا ما وسه شو و مهرباني.
شبکې خراب دي ګرام.
ښه، سمه ده.
اورالو دا بلی موضوع ته، بلې هو، څنګه چې اسلامي امارات ته طالبانو د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې ناهیله دی، تر دې لسواره ملت او رعیت او لس ناهیله دی. دا ولی موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب سو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری او ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ سو. دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوي، او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو، او موږ زه یې لمن په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم. ودې د دې اوربند وطن جد ته په دې چې موږ د انجوا پال کې نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي په تیارو کې را باندې کوي دی په ټانګانو کې را باندې کوي دی هغه اتم سلام لري زه هیڅ نه لرم زه سیستم در ادار خپل نه لرم نو موږ د خپل مسؤلینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه ډیر کم کی د پول او کلاده کومکو څه ډیر کم کی د یو ابر قدرت ته دولت سره قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم در ادار خو جوړ کړي کوم نور په واسه نه وي هغه د خطر ځنګ خو به واورو چې دا د دشمن راغی موږ دغه لاندې لرو چې د خطر ځنګ راته ووي
صحیح مننه کوم قاری صاحب اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکو چې له بغلان زنګ راولې دې مهرباني وکړئ احمدی صاحب
سلام الله څنګه سم محترم
ستړي مسې مهرباني صاحب
زه وو سې وینم نو ته سلام الله وایم څنګه صاحب د موږ تاسو ستونی خو په خوانه دی یعنی بس قاری صاحب یې چې موږ ډیر انزوا کی نه انزوا کی نه څنګه کوم متحد ولر د قاری صاحب خو وختونه یعنی تقریبا موږ باندې هیڅ څه کمې نه لري خو په وخت کې چې کېدل په خوانه موږ تاسو په وخت سره مخامخ خو یو څوک به یو بم له بل په خو ته یو نورمال کوته نه موږ یو د لابراتوار له بل بیٹه کوله په لابراتوار له بل بیٹه کوله نو اوس ګوره چې مرس خو تقریبا نن پندس خواته د بغلان خواته ډیره کډه راغله نه چې په ګرګې چې مسلسل د موټر روانه تقریبا رات پر شپ شپ تقریبا نو په ټوله کې وګورو نو دا ماجر خو څنګه وګړل څنګه چې وخت چې د ملک څخه ډیر بیره ملک ده نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې دغه بازار سره کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټان او زړو نو په دې خپل وګوره چې دا څنګه زه دوی نه ګوري په دې معنی نه ګوري چې موږ اتفاق یاسو او موږ د خپل کې پانه یعنی کومه د څه معمول هر وخت د یو ملک سره اړیکه ترور شي موږ سره متوازن رفتار کولای لکه دا اصلا یې لري دا لکه دا اشیای ملکونه دی خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنی تاجکستان نو دا که په دې معنی چې انسانیت اسلامیت لري په ټول کې شو ګورو نو دا ملک دا خپل ګټ څخه ګرځي نو ګورم ته دومره سوزه پیدا کړل له حد زیات خو بیا هم موږ نه چره نشو کولای ما په نظر یې څه به ونه کیتا یاد وسیږي څنګه چې محترمه د دې سبق اخیسته دا ان دې بیا نشي کولای چې موږ نه رالو کی بیا نشي کولای چې بماریو کی نو په دې خپل ټول خلک دې بیا موږ وسیږي خو موږ دا دوی وسه شخړې لټي تقریبا ګټه کمې سوې دي توانو زیات دي مشکلات داخلي دي نو په دې خپل دوی اره خاطر لا ساتي نو په ټول کې هغه اقدار تر سیږي ان شاء الله چې به موږ نه کی خو بدبختی دغه چې لار باندې دا لار خو شي خو د موږ تاسو هغه څنګه به هغه په ماجر ولر سودا کم شي په دې خپل حکومت باندې تعامل وسو کی نو په لار نشته نو
سلامت سي خغل يوسف امين من نه چې پات شوي منتظر البته دي څه فکر کوي دي پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله افغان لوري سره له طالبانو سره د تورخم دروازې امدارنګ د چمن او نوري ټوله غنی او بوریسی می دوی بند کړلې او په دې مشکل باندې له وخت هم خبرو چې الته لزګو نظر مهاجر رئیسلی او غوې دي انتظار پال کې فکر کوي دا دی یو فشار دی وسیلې په توګه غختل دا وکړوي کڅنګ دغه مسله
ګوره وخت چې یو هواد په پالیسی او ستراتیژي کې دا یو چې افغانستان به د آرام نه وي افغانستان خلک به ودوريږي به غلام منتظر وي پیاز وي محتاج وي دا خو د پالیسی ده دا خو د ستراتیژي ده دا خو ورته ورکړل شوی ده دا ورته ویلي چې تاسو دا کار وکړئ دا خلک د افغانان پرې نه ږدي نو وخت چې په دې باندې نه پیږو په دا شپږو کالو کې نه تلیستو کالو کې پاکستان قطعاً ما دوست نشی کدای دی ما اسلامی غرور نشی کدای پاکستان دسی یواد دا چی دی انگریز دی غربیان و دخمنی ما تبالی یعنی پرده دخمنی دی و تکتر ویلی دی او افغانستان خلق کتر جنگی دی بارا برکت بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامي چې وي دا ګناه ده د خپل هواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده مونږ ډیر څه د لاس ورکړي دي ډیر ستونزې مونږ غاللې دي مګر مونږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي په څه کې هم مطلب ده چې مایره هر وخت کې او بګری تازه وسنه د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغه مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نشي ورته برابرولی اقلن پانتون باید خلاص کی، باید مکاتب خلاص کی، او د خدنی دغه فشارونه باید لری کی، ځکه د خدی مخن دی دیم کورو کې سره دی افغانان دی با ستر دی با حیا دی، یعنی دغه ټول سہولتونه باید ته مستعد کچیرته د مساعد نکول یو خواته آلتا دغه سیزمنه بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کیږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواو طرفه د افغانانو د افغان ولس. بنان مونږ کولی شو، مونږ کولی شو چې څوک شخصي دغه څوک تورونه فعالیت ګرندی کی او افغانانو دپاره کار برابر. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې کار کوو لاړ شي او قانوني لاړ شي او خپل بچیان خپل تامین لکه نفقه ورته راولي. یعنی مونږ چې کوم کار او بل تر څنګ کې نړیوال نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانان مهاجرین دی مو په ګټه ده چې مونږ هېواد راشي، دا د افغانانو ګټه ده خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده، دلته ریښتین دا خبره مې بیا د زونو باسم چې ولوسونه که هلته دي که دلته دي د خپلو ورونو سره همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولوسونه نه دي، زما هدف حاکمان. نو زه په پاکستان باندې په عامه ژبه کتون چې قرآن راته اوس دې هم زه اعتبار نه کوم، زه یې په هېڅ چا اعتبار نه کوم د پاره د پنجاب دغه دغه حاکمان چې دي او ولس مې خپل ولس ته روزگار نشتا، ہمیشہ پردے موکو کے مہاجر کورو کی واجنی، عالمی تو واجنی، ملائی تو واجنی، روح سلائم تو واجنی، بمبار تو کیوی، تاسم لک فکر وکی کی راجی پا گڑا اخپل خبر ہے اخپل سنرش پلا باید ہوتا نو دا یو لوی قربانی دا
بله یوسف امین صاحب مننه. البته د ولسونو خبره مو کړه، فرات شنواری زموږ له خبريال نه په پښتنه وکړه چې هلته د ځینو کډوالو غوښنه مواردل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د غوسیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو خبره چې خوراکونه ورکړي دي، دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکړي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې د اقل چې کله کډوالو سره دوی مرستې کوي په دې ویری چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کی یا دوی ځانونه پټ نه کی، داسې څه ممانعت خو بنه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته دی، او تر دې حد پورې چې د خیبر ضلع خلک خو هغه تیره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه خلاص شي، تجارت بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که موږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلېده د افغان کډوالو، د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دی تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلې اکاډې راپورته کړي. نو دا په اول وار مونږ وینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده. تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلی یم، داسې په ناصرباغ روډ باندې، لیا په بورډ بازارونو کې، بالکل ډېرو کمو خلکو به خپلې کډې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږ نو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی او دا په لومړی وار باندې داسې دا چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې یو صورت حال دی او باقی پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوئ لیا ځای مو ورکوئ، هغه هېڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر روان وي. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډروران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران عام وګړي دا هم ډیر زیات چې کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ټریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، او هغه پاکستان خپل پیداوار دی خپل مصنوعات یو، هغه لپاره تر ټولو لوی منډی چې کوم د افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه ګاډو کې دغه مصنوعات هلته ځي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او رزق ذریعه تړل شوی ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بې روزګاره شوي، ورسره چې کوم دی مزدوران بې روزګاره شوي. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل کوم یو ترانسپورټ اډه ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. مونږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی وي چې مونږ خو شل ورځې وشوې چې مونږ بالکل بې روزګاره ناست یو، کور ته هم څه نه دي وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دي دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل، دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان د هغوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی، نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې داغې برابر اثرات بیا دې طرف ته مي، او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینوار. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو، هغه دا چې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو، او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې کله دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوي کوي نو سرغړون کې لوري به خپل سزا ګوري، او همدارنګه به ښکېل خواوي اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبري کړې چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سی بي سم بیا باندې عمل خو درې دا عمل موږ نه کړی، اوس موږ خو بهیڅ کلم تعدد نه کوو او هیڅ کلم موږ جګړه نه غواړو. ما ویل داسې جګړه به موږ څنګه غواړو چې سبا دیوتې دیت ور جګړه به موږ څه به ګټم؟ هر صورت موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ هیڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند مناله بې مفهومه ده، په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ژوند سره کوو، په جګړه کې ښکېل هیوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدۍ تیرې شوي دي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده دا خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې حل کې موږ خپل اړخ کې کوشش وکړو، غړ به دا مسله د حل بنیادی ورته پیدا کړو، او دا باندې خبرې وکړو بیا به ناست پاست وکړو چې اعتماد راسي د دواړو ترمنځ ورونی څومره ډیره ګرمه سي او ورونی څومره فضای مناسبه سي، او عمره د دواړو ترمنځ الفت راځي، د عمره دی یو بل درد درکوي او یو بل دی مسائل ستونزې حل لپاره هڅې کوي. دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لګیم پاکستانی اړخ هلته پاکستانی ولس باندې ما بیا وایم سي پوره موږ باور لرو چې نیک ولس د موږ ورور ملت ته. هو دا اوسنی حکومت اوسن نظامي برخه کې موږ مشکوک ځکه یو چې هغوی کېدی شي دا جنگ د بل چا په خلو باندې کوي او کېدی شي د بل چا له خوا نه ورته ویل کېږي چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بلی د جیو نیوز سره د طالبانو د جکپوړي ویان مفصله مرکه شته خو لنډه برخه دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندې نه ښکاره کوي چې ګوا کې اور بند دی لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند د نفوذ په ارتباط باندې اندېښنې خولی دی ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا ورستی تحولات ډېر د دوی خبره باندې چې د هند په لمسون کې هغه ادعاوې چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي. تر څنګ د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپل خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستان هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره، د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کېږي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پرېښی ده نړیوالو چې یو طرف ته داسې درد مرض پرېښی دی او بل طرف ته داسې عاجې کوي. چته نړیوال واقعا غواړي چې د موږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي، نو د تداب کار دی چې یو لوی بحث دی. یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لورې قطعاً د پاکستان سره د ډیورن د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوې لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. او په غونډو کې کېدای شي موقتي یو څه وشي، نو دا د زموږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغه ته نه نړیوالې غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پرې وړي نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مې شینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپله دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، زمونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامې البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصلی ده، او د مونږ هغه ناپوهۍ نه نه قرآن لوستلی دی، نه غر لوستلی دی، او بس منډه کې چاله جهاد ده. نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یوه جفا ده چې ته د یو کس د ناپوهۍ نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلک وژنې، هغه باندې وطنونه ورانوي. دا هم یوه لویه ګناه ده، یو عظیمه ګناه ده. مګر دغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینو خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو، فقط افغاني جرګه، دغه لویه جرګه د قومونو تر منځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو د افغانانو ده. بله هېڅ لاره نه لري، هېڅ لاره زه نه ګورم. دغه چې فقط افغانیت، پښتو، دا کېدلې شي په دغه کې آتا دغه د اسلام پال تنظیمونه چې دي دغه خو یو وایي چې د سنت ده بلې چې واجب ده بلې چې فرض ده بلې چې مباح ده دغه هم یو بل منځو کې وایي فکر دی هغو کې هم اتفاق نشته اتحاد نشته دوپه اوه پنځوس اسلامي ملکو کې هم اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم هغه وخت به مونږ کولی شي چې ووایو چې اوربند وشو سوله وشوه قراري وشوه خلک مطمئن ژوند کولی شي نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي ما یا دې ما کوڅې کې یا هلته د شینوارو په کوڅې کې دی یا د پردیو په کلي کې یا دې ما د پکتیا په غرونو کې یا د دوی په غرونو کې نر د شي بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي نه شي کولی افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب البته یو اوریدونکی لرو بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو مهرباني وکړئ نوم مو واخله
ګراسه دوله خان د ساتل څنګه تا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ به کاږي حدا کلند په فلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړئ د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو هم دارنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام
خدای دې خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکنه محترم کتوله سان دې صاحب دا کملار خلاص شوی د پدې باندې به خېب بیا هدا او به اندازې زیات خوشاله سم نو درته سان دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د طار د الله خلاص نه سان دې صاحب د پاکستان د حکومت خپل د حکومت څنګه غوښتنه دغه چې د افغانستان کې مریضان ست ناروغان ست یعنی دلته په سرطان مریضي باندې اکثر د چې دې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي سان دې صاحب څه به سره معلومات ساتي چې په افغانستان کې د ډېر ناروغۍ تداوی ډېر مشکل ده نو هغه مجبور مخالفه دي چې ولاسه پاکستان هوا ته بعد د ټول دغه د پاره د ناروغانو د پاره د تجارت د پاره د دروازه باید کلا وساتل شي د سیاست سره ورته پاکستان کې ساده غوښتنې د پاکستان د پاکستان حکومت څخه
صحیح مننه لته سم مننه کوم البته د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په دغه موضوعګانو باندې خبرې کوو تر دې دمه مهم ځینې مسائل څېړل دي فرات شینوار غواړم لته سم دغه ورستنه پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدیدم خبري وشولې د پولي هاغاړه خلک پښتانه چې سیمه بل اخره تر سره اور لاندې وي او جګړې دواړو خواو پښتنو ته زیانونه رسول دوی څه وایي څه هیله مندې لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی ام دی او تمدید شوی دی دواړو خواو ډز بندې کړی ده
دا څه چې په خوا دوړو خوا ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوې او کدا اوس د اکتوبر په 11 او 12 نیټه باندې دا پیښه رامنځته شوې هیڅوک هم دې په حمایت کې لې عملاتړ کې نه دی ولسونه بالکل نه غواړي چې دوړو خوا ته جګړې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسی خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار با نخته وشوي نو دې طرف ته هم چې کوم د عادي وګړي په هغه کې ولګي د لو کورونو ته به هم ځان ورسېد خل مرګ جوړ لبا وخته همدارنګ بیا هغه غاړې تم چې کوم قبایل پراته دي هغه تم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسی نو دې هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتی ځواکونه سره مورچو ته وخیږي او هر وخت دوی یو بل ته مورچه ځنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاري تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې په پلو باندې خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل واو پاغي کې دوړ خواو ته ډیره لویه توپخانه چې کوم دا استعمال شو نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا بالکل ډیر زیات اندېښمن کړي وو پریشان کړي وو او بیا مخکې به داسې و چې هر څومره نخته به په دې پوله باندې وشوینو بیا به یو څوره پس دوړ خو چې کوم دا قومي مشران دي لیا سیاسي خلک دي ولسی وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوي یو بل طرف ته به لمړی دوی لاړ
سوله به راوسته او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاصې کړل شوې او قراری به راغی. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم یا څلورم هېواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفقهږي او نورې خبرې سره څېړي، نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفري نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواو ته، یو بل ته به لاړل رابغلل، بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به یې دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که مونږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي، دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوي دي، هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي او خلک هیله من دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دي بیرته عادي حالت ته راشي، په دې لارو باندې تګ راتګ شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختمه شي.
بله، مننه کوم فرات شینواره له تاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیسته. البته پروګرام له ښاغلي یوسف امین سره مخته وړو، خو له تاسو مننه چې خبرې مو راسره وکړې. ښاغلی امین زازه، د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې ده او نن موږ ولیدله، اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډېر لیواله په دې نه دی او هیله من نه دی، او د خبره چې کار به ورنه کې چې پاکستان د دې تر څنګ چې د سولې خبرې مخته وړي د ګواښ ژبه هم کاروي. دا په څه معنا ده؟ پاکستان ولې دغسې یو دوګونی دریز مختوړي په عین حال کې چې خبرې کوي بیا د ګواښ یادونه هم کوي؟ هغه هم داسې یو څوک چې ډیر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډیر نه لري، ځکه چې د پوز په لاس کې هر څه دي.
کاملا ګوري، یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل اډې ورکوي، یو وسلې یو دغه ټول تجهیزات او دغه شل کالو جمهوریت کې پندې لارې راتلل او د چا په ضد راتلل. په امریکانو خو د طالبانو سره جګړه وه، نو بلې خوا خپل ولس دغه ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباع دي، بلوس دی پاکستان اتباع دی، دغه منظور پښتین چې دغه د پاکستان اتباع ده، دا خلق وژني، بندیانوي، مرکوي، چې غږ یې پورته کو وژني. د ما مسله خو بیخي یو خواته پرېده، چې ما خو د پنجاب سره ما مخکې ویلي چې دغه اوربند او دغه مسله دا لنډمهاله بوي، خو لیکن ما مشکل د پنجاب سوال نه ده، حتی د بلوچو مشکل دی په پنجاب سره حال نه ده، د پښتنو نه ده حال، هلته نه ده حال، د ټي ټي پي چې عام دی په دې غړي دي د وطن بچان دي دغو حال نه ده. نو دا نو اوس خپل پړه په ما اچوي، دی نو څوک ده چې امریکا ته ته ځای ورکوي، دغه نه بي پیلوټ راځي او ما باندې بمبار به کېږي، زه به وژل کېږم او ته به وایې چې تاسې ځانونه مه خوروئ. پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په همدې دی، یا الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري، افغانان بیچارهګان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري، دا دا ناممکنه خبره ده. نن حالات دغه ته رسیدلي دي، دغه ته رسیدلي دي چې هر افغان که دلته دی که هلته دی، هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتونکي دي، هغه غوښتون کې دي. لیکن پنجاب د بلچا په زور، د بلچا په اشاره کله دغه ته حاضریږي، وژني مې بم مې راکټونه د هر شیش نه ده استفاده کوي، د هر شیش نه. اول یو سختګي وه دی په نوم د اسلام جوړ کړل، خلک وغولول پاکستان جوړ شو. وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی، زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه تیا کله مخکې دغه تاسې څوک وایي،
څوک وي تاسې اوس دا نه ماتوي د پاکستان تاریخ نه ماتوي چې پاکستان ته څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نورتوب وښي چې تا څوک وهلي دي چې چهار ته لاړې هر چې ته لاړې تا جګړه بیا کړې ده تا بې عزته شوې ته بې حرمته شوې تا کې خو څه پاتې نه دي نو پنجاب به لږ فکر وکړي او ولسمشر باید فکر وکړي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای دې تقسم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په دغې اوس باور دي چې که چېرته زه اوس همدغه راکېټونه همدغه وسلې همدغه اتوم بمه همدغه ضروري سلاح ولرم خو ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه هغه ډیورنډ په کرښې په سر باندې ده څوک راته پراته دي خو پنجاب نه شو خو ته دلته پرېوځه که نه هلته خو بیا هم یو کس لس زره کلدارې ماش تللي راته پروت دی پاکستان زنده باد وایي فکر ده نو هغه هم ناپوهه ده که نه هغه هم کاشکې پوه وایي اوس همدغه د دغه همدغه سرتي دي میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني یو ورځ ته چا سره جنګېږي ته ولې جنګېږي د څه شي پاره جنګېږي یو کله چې پنجاب راځي ما کور ما خار ما ملک بمباروي کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا کور ده تا هغه بمباروي نو ته دومره جرت دا هېڅکله مې نه شو پوهېره کولی هېڅکله اوس خو چې زه توپ پیدا کړم ټانک پیدا کړم ترایې تیارې پیدا کړم ورونه دی چا په سر لګېږي چې هم ما د ورور په سر لګېږي نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې موږ تکیږو راځه چې څه رقم دوستي کوو څه رقم خپلوي کوو څه رقم رفت آمد کوو څه رقم ورودي کوو دا خو یې ما په تاپ سې اړه لري نو به زه نه ولې څه پروت یو بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسې دلته یې کماله وایي یا د هندوستان سره هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړوي وهغه پنجاب والکه ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم ته څوک یې خپل هغه ته خو وګوري که نه خپل اهلیت ته اصلیت ته دغو ته خو دې وګوري که نه نو دا خو دا خو افغانان خو نه زغملی بیا بل څوک هم نه افغانانو سره خو دغه افغانان خو ته خو لږ پوه شې وروره د چنګیز نه نیول دی تر مغل نه نیول دی تر انګریز تر روسه تر ناټو تر امریکا و پنجاب خدای دې غرق کا
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروگرام په ختمېدو دی دلته لته سو ډیره مننه چې د ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې دغه پروگرام کې مو بحث وکړ کور مو ودان اوریدونکو د تاسو د هم کور ودان چې د ازادي رادیو دغه پروگرام مو اورید سلامت اوسئ
gum jam jam ghage gum pal pal ravaniyum gam gam ghage gum pal 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 ravaniyum gam gam ghage gum gut gut ghage gum jam jam ghage gum pal pal ravaniyum غږېږم.
ساعت